پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو د ازادي رادیو خبرونې اوري. اوسنۍ خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې وایي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی د خپلو هغو کارکوونکو لیست د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې په ناغړی تورن دي. پایل خبرونو کې ژل فریبا زاهد خیاوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. نږدې دوه درېیمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغېزمن کړي دي او د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې بې ساري ان د اسرائیلو له زیرمو هم زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دي. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه چې د دغه هلیکوپټر د راغورځېدو علت څه و څېړنه کوي. د خبر پاڼې له مخې لمړنۍ څېړنې ښیي چې دا هلیکوپټر د دښمن په ډزو نه درانسکوره سوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې دا کړی چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې رانسکوره کړې ده او دننه ټول پوځیان یې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دې وزارت وایي فواد امان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه هلیکوپټر د دښمن په ډزو نه د نسکوره سوی. هغه همداشان ویلي چې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو په تړاو پیښو کې 19 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د کندهار د ولیوان احمد بهیر احمدي د دغو عملیاتو په اړه چې تېره شپه د 03 په نوم افغان ځانګړو ځواکونو ترسره کړي وویل:
دغه عملیات ځانګړو ځواکونو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شوي دي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 15 تنه ژوندې نیول شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او وسایط هم له منځه وړل شوي دي.
د ولی د ویان خبره په دغه عملیاتو کې افغان ځانګړو ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی وشتی. د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو د دغه عملیاتو په اړه تر اوسه د سیمې نه د سیمې اوسیدونکو او نه هم طالب وسلوالو خبرګون شولې. د دې مخکې د دغه ځانګړو ځواکونو په یو لړ ترسره شوو عملیاتو کې د ولسي وګړو د وژل کېدو اداوی هم سوی دي. نږدې دوه درېیمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغېزمن کړي دي. دا خبره په بریتانیا کې میشتې سیف د چلډرن مرستندوی موسسه کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبره کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغېزونو د مختلفو بڼو یادونه کړې او ویلي دي چې د کورنۍ د غړي د لاس ورکولو، د جګړې یا د حملو د پیښو د لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له لارې ماشومان متاثر شوي دي. په دغه راپور کې چې په څلورو ولایتونو کې له 200 لویانو او ماشومانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی ویل سوی چې د کوچنیانو ډیره برخه له ژور خفګان او تشویش څخه کړیږي او د درملنې لپاره ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نه لري. میندو پلارونو چې ورسره مرکې سوي ویلي چې ماشومان ښوونځي ته په لاره بیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما لخوا د وروستي درې میاشتنۍ خپره سوي راپور له مخې تېر کال افغانستان د افغان ماشومانو لپاره له کله چې یونما له 2009 کال راهیسې د جګړې د تلفاتو په اړه د راپورونو لړۍ پیل کړې تر ټولو خونړۍ کالو. دغه راپور له مخې 928 ماشومان وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. زموږ غلازه د راډیو لري. د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې بې ساري ان د اسرائیل له زیرمو هم زیاتې دي. د خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې چې پرون سې شنبه خبر کړی ده. پینټاګون په دې څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 40 کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندیو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیز راهیسې هڅه کېږي. پر ایران له لسیز راهیسې د لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لرې واټن وشتونکو توغندیو په ګډون دغه وسلو ته چې د توغندیو واټن یې تر 2000 کیلومتره واټن چې اسرائیل هم په نښه کولای سي وشتلای سي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکو میاشتو په غونډه کې یو معقول جوړ جاړی ومني. په پام کې د اوکرين په ختیځ کې د 15 کلنې خونړۍ شخړې په اړه د نورماندی د پروسې د مذاکرو پر مهال خبرې وسی. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر وادیم پریستایکو پرون په کیف کې په خبري کانفرنس کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم پکې حاضر و خبريالانو ته وویل:
موږ د نورماندی غونډې ته پرانیستو نظریاتو او پرانیستي ذهن سره ورځو. تیار یو چې یو معقول جوړجاړی ومنو او خپل هیواد ته داسې پرمختګ راولو چې اوکراینیان یې له اوږدې مودې راهیسې تمه لري.
په پام کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې رهبران د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس تایلند ته ورسید. دی به آسیا ته په دې یوه هفته ای سفر کې په تایلند کې د کاتولیکانو له یوه کوچني اقلیت سره وګوري. تمه ده نوموړی به په جاپان کې هم تم سي. بنکاک ته له رسېدو سره سم پاپ فرانسیس له عیسوي مبلغې آنا روزا سیووري سره چې له تمام 50 کلونو راهیسې په تایلند کې اوسېږي ولیدل. کاتولیک عیسویان د تایلند د نفوس یوه برخه یوه سلنه جوړوي.
سیازدی رادیو تا غواجی است. نن چهار شنبه ده دلارم یا قرب نهویشتم ده نوامبر شلم ده خبرونی پا راپورونی که وری چه ده تاکون خپلوا کمیسون لاهم ده خپلو هغو کارکون که ده نمول لیست ده انتخاباتی شکایتون کمیسون تا ندیس پرالی چه پی انتخاباتی در غالیو او سرغالونو تورندی.
هیله لرو چې ان شاء الله هر څه ضرورت دالس مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون پر رڼا کې فیصله ونیسو.
یو څارونکو بنسټ مو پوښتلی چې د ټاکنو خپلواک کمیسن ولې د دې لیست په سپارلو کې پاتې راغلی؟
چې د کمیشنرانو ترمنځ او د دانشا سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد نورې کوم معاملې هغه شخصي ګټې چې مطرح کېږي د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
د بلخ په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د ښځینه صحي کارکوونکو د کار مخه نیولې. پورزګان کې زده کوونکو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د تعلیم مخه نه نیسي.
درسونه پاتې دي، ما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیم پاتې دي، دا ګاډۍ چلی په بازار کې.
د نور مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سوې. د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلیو او نغړیو تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې هر څه ژر باید دغه لیست ور وسپارل سي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې پر دغه نوملړ کار روان دی. امید ظاهرمل دا موضوع تعقیب کړی. د کابل سټوډیو نور جزئیات له څخه اورو.
بلی سالی صاحب، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو نوملړ نه دی ورسپارلی چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري. د دې کمیسیون مرستیال وایاندي زرمینه حقجو کاکړ د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وروستیو کې د دې کمیسیون پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو له کبله په خپل وخت د دې کار پر ترسراوي کې پاتې راغلی.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لیست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم ترسره کړی وه د شکایتو کمیسیون ته تحویل نه ده ورکړی. او هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورت دا لیست مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنرانو د عقرب میاشتې په 15مه پریکړه وکړه چې د دې کمیسیون ټول هغه کارکوونکي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي شي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل پریکړه لیک کې د دې کمیسیون له دارالانشا وغوښتل چې د دې کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28مې نیټې یعنې د سې شنبې ورځې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته یې واستوي. خو دا نیټه پرون پوره شوه، مګر لا هم د کمیسیون په درغلیو او سرغړونو تورن افغان کارکونکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرف شوی نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي د دې کسانو د نوملړ په بشپړېدو کار روان دی او ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري، خو کمیسیون په دې اړه د رسمي نظر له څرګندولو ډډه کوي. بل خو بیا د افغانستان پر انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل منځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی خپل کارکونکي چې په درغلۍ او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ وایي کمیسیون باید پرون د سهشنبي په ورځ د دې کسانو نوملړ د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته لیږلی وای، خو داسې ونه شول. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه وشول، خو داسې مهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و لومړنۍ یا ابتدایي پایلې به د همدې میاشتې په شپږویشتمه نیټه اعلان کړي، خو له دې نیټې د یوې میاشتې او درې ورځې په تېرېدو لا هم کمیسیون نه دی توانېدلی په دې اړه پرېکړه وکړي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مې واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د خپلو هغو کارکوونکو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې په ناغړیو تورن شوي دي. د افغانستان پر انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو له کبله نه دی توانېدلی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ وایي کمیسیون باید پرون د دې کسانو نوملړ د شکایتونو کمیسیون ته سپارلی وای. امید زاهمل په دې اړه د دې بنسټ له اجرایه مشر حبیب الله شینواری سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د دې کار د علت په اړه پوښتنه کړې.
د ټاکرو کمیسیون لبد مرغ همیشه کړنې او کومې ژمنې چې کوي هغه نه عملي کوي، یا د سیاسي فشار باندې راځي یا نور مسایل رامنځته کېږي، یا اداري عمل ته منځ کې چې د کمیشنرانو ترمنځ درنښه سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد نورې کوم معاملې هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
څومره اړینه ده چې دا کسان وپیژندل شي او همدا ډول قانوني چلند سره مخامخ شي تر څو د انتخاباتو په برخه کې هغه شمېر پوښتنې چې راولاړ شوي هغه کمیسیون یې تر نیوکې لاندې نیولی چې خپله کارمندان یې متخلفین یا متقلبین دي دغې موضوع ته رسیدنه وشي.
مکافاتو مجازاتو اصل په هر اداره کې دا ډېر ګټور تمامېږي، د شفافیت دپاره، د ځواب ورکونې په خاطر باندې، د ښه کارونو دپاره. نو زه فکر کوم چې که چیرې دغه لست تحیه شي، برابر شي او وڅېړل شي، د شکایتو کمیسیون لخوا، نورو بیا جرایمی بیا ادو قضایي ارګان لخوا وڅېړل شي، لویه ګټه به دا وي چې خلک به باورمند شي په دې باندې چې په افغانستان کې قانون تطبیقېږي، د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي هم خلکو ته ځواب دي. دویمه ګټه به دا وي چې د انتخاباتو کمیسیون کې چې کوم کارکونکي دي، شکایتو کمیسیون کوم کارکونکي چې دي، دوی به بیا ډډه کوي او هیڅ کله به د خپل وظایف او د ترسره کولو په برخه کې ناغېړي نه کوي.
یو د باور مسله شو، همدا ډول په راتلونکي کې د ډول نه کارونو ترسره کول او د ویری مسله. بل مهمه پوښتنه د مشروعیت د آیا د ټاکنو په مشروعیت هم اغیز لرل شي؟
تر ډیره حده پورې دغه کار باید شوی وي. طبعا مشروعیت باندې ګټه دا کولای شي چې شاید انتخاباتي شریکان په خاصه توګه نوماندان چې دغه پروسې زینفع یا زیضرر تلره، دوی هم باور مندی پیدا کولای شي په کمیسیون باندې چې کمیسیون هغه کوم کارکوونکي چې مثلا ناغېړي کړې وای، په یو ډول یو چا یو نوماند لپاره، مشخص نوماند لپاره کار کړی وو، شکایتو کمیسیون ته معرفي شو، یا راتلونکي کې هغوی د تور لیست کې شامل شو او نشي کولای چې د انتخاباتو کمیسیون سره کار وکړي.
کمیسیون په ځلونو باندې دغه سی او تاریخ وټاکي، اما بیا ورته رسیدل نشي کولای. څه دلیل کې دی چې د اقلن چې کمیسیون خپل هغه ورکړل شوی او طرزالعملونو ته، یا جوړ شوی او طرزالعملونو ته، او یا خپل پریکړې ته چې کوي نه رسیږي؟
یو دا چې سیاسي فشار شاید یو نوماند حکومت له خوا دار شان خانه. دویم لامل په خپل د کمیسیون په دننه کې د دارالانشا او د کمشنرانو ترمنځ کومي شخصي ګټې، شخصي معاملې شوې دي یا روانې دي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار د بنسټ اجرایه مشر حبیب الله شینواری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سملنه جي سپې څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د
د افغانستان اقتصادي وده پر روان دی لسواتنویوم مالیکل کې درې سلنه تل وړ شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د اقتصادي وده مهم دلایل د سیمې له هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدل دي چې صادرات ورسره ښه او کرنې په برخه کې هم وده رامنځته شوې.
خوشبختانه کومه گزارشونه چې دم ګړې منګل رو داغه په تحلیل په اساس کومه پراختیا وشې د زراعت په سکتور کې په نورو سکتورونو کې شوې دي. دا ښیي چې د افغانستان اقتصادي پراختیا 3% ته رسیدلې ده او دا د تیرو څلورو کلونو تر ټولو لوړه اقتصادي پراختیا ده.
د یادولو وړ ده چې د 1999 مالي کال لپاره اقتصادي وده 3.4% په شاوخوا کې ټاکل شوې چې د 1999 کال په پرتله 0.5% ښودل شوې ده. د اقتصادي چارو کارپو میرویس افغان وایي د نړیوالو اوسني مالي ملاتړ ته په کتو په 1999 مالي کال کې 3% اقتصادي وده لږه ده او باید د افغانستان په کورنیو منابعو ډیر کار وشي. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې اوس مهال د افغانستان 60% لګښتونه پر نړیوالو مرستو ولاړ دي. باور دا دی چې که افغان حکومت مالی چارې رڼې کړي اقتصادي وده به نوره هم زیاته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې له 500 ډېرې مېرمنې د کرنیزو پروګرامونو تر پوښښ لاندې راولي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې په 25,000 مېرمنو کورنۍ باغچې وویشي. نوموړي دغه شان وویل تېر کال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 45,000 مېرمنې د کرنې او مالدارۍ وزارت له پروګرامونو چې د چرګانو او مچیو د ساتنې شنو خونو باغونو د میوو او سبزیجاتو د پروسس پروګرامونه پکې شامل و برخمنې شوې دي. ښاغلی رستمی وایي د دې پروګرامونو له جوړولو هدف دا دی چې د کرنې او کورنیو تولیداتو د پراختیا په برخه کې د ښځو وړتیاوې لوړې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبو. په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرائیل تر زیرمې هم زیاتې دي. دغه راپور په داسې حال کې خبرېږي چې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې ولسی اعتراضونه دوام لري. اسمت سروند دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. سروند صاحب، اول خو دا راته وایي چې د ایران د توغندیو د زیرمې په اړه په تازه راپور کې ویل شوی چې دغه زیرمې په منځني ختیځ کې د اسرائیل تر زیرمې هم زیاتې دي. دغه راپور چا خپور کړی دی؟
صالح صاحب، دا خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې کړی ده. دوی په دې اړه یو راپور خپور کړی دی، پرونی خپور کړی دی او په هغه کې دا مسله څرګنده کړې ده. پینټاګون په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 40 کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کیږي. پر ایران له لسیزو راهیسې له لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لری واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون دغو وسلو ته چې تر 2000 کیلومتره واټن ویشتلی شي او اسرائیل هم پنهخه کولی شي چې ایران خپل لوی دشمن بولي، ایران د دغو وسلو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې ویل شوی چې دوه کاله مخکې ایران د 1250 کیلومتره واټن ویشتونکو توغندی وشود چې مختلف سرو کې لیږدولی شي او داسې ښکاري چې په تولید کې د شمالي کوریا له ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. په دې راپور کې صالح صاحب دا هم ویل شوی چې دې ته په پام چې ایران پرمختللی هوایي ځواک نه لري، د لري واټن ویشتونکو توغندیو ته ځکه پراختیا ورکړې چې په سیمه کې د خپلو دښمنانو په تیره بیا د متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان د احتمالي حملې مخه ونیسي.
بل سرونځ په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض مظاهره دوام لري. ورسی معلومات څه دي او د مرګ ژوبلو په اړه څومره معلومات له تاسو سره دي؟
او بله، په ایران کې د تیلو د بیې درې برابر شوې او لږه وروسته خلکو پاسونونه وکړل، اعتراضونه وکړل او مظاهره وکړه چې لا هم دوام لري. د بخښنې د نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل د یو تازه راپور پر اساس په دغو اعتراضونو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوي دي. البته دې ته مو پام وي چې د نړیوالې ادارې ډېر له احتیاطه کار اخلي، ارقام ډېر په احتیاط بیانوي. همداراز ویل کېږي چې تر زرو ډیر اعتراض کوونکي نیول شوي دي، خو حکومت وایي چې تر اوسه د دوی و امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دوی د 15 اعتراض کوونکو وژل کې دا تاییدوي، صرف د 15 کسو، حال دا ده چې د بخښنې نړیواله اداره د 116 تنو یادونه کوي. په ایران کې انټرنیټ قطع دی، ځکه چې حکومت نه غواړي چې د اعتراضونو په اړه معلومات خپاره شي. نو د ډیرو سیمو چې اوس هم ناکرارۍ پکې دوام لري په اړه معلومات آسان او ژر نه ترلاسه کیږي، او احتمال شته چې د مرژوبلو شمېر خورا زیات وي تر دې، خو د دې لپاره چې ایران ټولنه قاعده ټولنه ده، د معلوماتو خپراوی پکې اسانه نه ده، او چې انټرنیټ هم قطع شي نو کره او دقیق معلومات ترې لاسته نه راځي.
ډېر مننه له عصمت سروان څخه مو واورېدل چې په یو راپور کې ویل سوي د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرایل تر زیرمو هم زیاتې دي. دا راپور په اصل کې خبرېږي چې په ایران کې مظاهرې روانې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بل نجی سپې څخه واورو چې د کابل چپرسپانو ته کتنه کوي.
سرخط رسپانې لیکلي حکومت د حقانی شبکې د دریو زندانیانو په آزادولو سره هغه تورونه ناسم ثابت کړل چې مخکې به د سولې اصلي مخالف لوری یادېده، او د دې ترڅنګ د تیر په څیر یو ځلې بیا د سولې پروسې او په دې اړه د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ. وړاندې په سرمقاله کې د غشن راغلي افغان حکومت وکړه شول چې د افغان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشي کولو سره له امریکا سره خپلې نسبتا خړې اړیکې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ مذاکراتو په برخه کې د ځینو ابهاماتو له کبله رامنځته شوي وي بیرته ورغوي او د هغوی ملاتړ خپل کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور په ټوله کې حکومت په تیره ولسمشر غني له طالبانو سره په وروستۍ تبادله کې ګټه وکړه، او اوس طالبانو ته هم پکار ده چې د خپلو بندیانو خوشي کولو شرایطو ته پام حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر او څومره ژر چې کېدای شي دا پروسه هم بریالی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په دې کرښه پیل کړې ده. د حقانی شبکې د زندانیانو تبادله به څه پایله ولري؟ وړاندې راغلي افغان حکومت یو ځلې بیا د اوربند سولې او په تېره بیا د افغان امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو په بدل کې د حقانی شبکې مهم غړي تبادله او له زندانه قطر ته ولېږل. د سرمقالې لیکوال لیکي خی په ډیر دقت سره د دغو بندیانو د تبادلې شرطونو ته پام وشي، او که طالبان بیا هم ترې سرغړه ونه کوي ځپل کیږي به او له سختو بریدونو سره به مخ شي. په سرمقاله کې راغلي په اصل کې د پاکستان حکومت د افغان امریکایي پوهنتون دوه برمته شوي استادان ساتلي وو، او غوښتل یې چې د هغوی په خوشي کولو سره له امریکا څخه امتیازات ترلاسه کړي. په سرمقاله کې راغلي پاکستان د امریکا تر فشار لاندې دی، او امریکا ته هم معلومه ده چې پاکستان نه یوازې دا چې برمته شوي استادان یې ساتلي وو، بلکې د حقانی شبکه هم د پاکستان پوځ خیمه بلل کېږي چې د دغو بندیانو خوشي کول یې اساسي غوښتنه وه. د سرمقالې په پای کې راغلي د بندیانو تبادله نه ګام دی، خو باید له کومې احساس شوي پایلې پرته خوشاله ونه اوسو. هیواد لیکي پاکستان، روسیه او ایران په هیڅ ډول خپلواک او با امنه پرمختللی افغانستان نه غواړي چې په نړیواله کچه د ستراتیژیکو اقتصادي او پوځي ملګرتیاو لپاره اقدام وکړي. خو دنیا ورځپاڼې بیا د انتخاباتو روان بهیر په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي دویم دور ته د انتخاباتو د تلو ډیر امکانات لیدل کېږي، خو دا به یو لویه جفا وي چې کمیسیون د خلکو په حق کې کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دویم دور ته د انتخاباتو د تلو خبره وروسته له هغه مطرح کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوو میاشتو په ترس کې نه دی توانېدلی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د دې سبب سوی چې په دغو سیمو کې د ښځو لپاره صحي خدمات محدود سي. په زیاتو سیمو کې ښځینه صحي کارکوونکي هم نسي کولای چې خپل کار په آزادانه ډول وکړي. د روغتیا ریاست چارواکي هم دا ستونزه تاییدوي. مجیب حبیب سای په اړه راپور لري.
د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې خلک وایي چې طالب استوالي په سیمو کې د روغتیايي مرکزونو د فعالیت ممانعت کوي، او دا مسله سبب شوی چې دوی له صحي خدمتونو محروم شي. په چهاربولک، چمتال، شولګرا، چهارکنت او زاري ولسوالیو کې د طالب استوال حضور سبب شوی چې روغتیايي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. په چمتال ولسوالۍ کې شاګل یې پاړه وایي
چم رفته مونږ هیڅ کلینیکو پاول نه بود، زنانه کې ډاکټر خو هیڅ موجود نه دره. مرکز کې یک چیز هسته وګفت کې برنده مزار شریف این مریض امام در کوماست پرسان نیست مقصد طالبان نمیمانه زنان و دکتران را
در بلخ پا چهار بوله کلسوالهی که قومی مخور محمد کریم ادعا کوي چې د دغه ولسوالۍ یو سل څلور شکلی لپاره یوازې درې کلینیکونه په پام کې نیول شوی. محمد کریم وایي چې د دغه ولسوالۍ دوه کلینیکونه د نامنې له وجې غیر فعال دي او د ولسوالۍ په مرکز کې په یوازینی فعال کلینیک هم په معیار برابر روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. هغه زیاته کړه د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د بلخ ولسوالیو او د افغانستان نور ولایتونو لپاره د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژي پر بنسټ او د هرې سیمې د نفوس مساحت او جغرافیوي موقعیت په پام کې نیولو سره کلینیکونه توزیع شوي دي. هغه وویل چې د روغتیایي کلینیکونو شمیر ته په کتلو سره د صحي پرسونل کار او خدمت دغه بنسټ لپاره معیار دی.
کلینیکونو توزیع په ټولو ولسوالیو کې بلکې په ټول افغانستان کې نظر په یو معیارونو باندې ده، نظر په یو جی پی ایس باندې ده. د ینګي کلاو چلهیلو شهرک کې او لږې ستونزې امنیتي ستونزو په خاطر باندې خدمات لږ تکني شوي دي. امنیتي تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي د صحي پرسونل لپاره هم دي.
د بلخ د عامې روغتیا ریاست وایي چې په ټولو کلینیکونو کې د روغتیایي پرسونل په جوړښت کې ښځینه ډاکترانې هم په پام کې نیول شوي دي، خو دوی له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. وسلوالو طالبانو د ازادي راډیو یوې پوښتنې ته چې په بلخ کې یې د روغتیایي ښځینه کارکوونکو د فعالیت د ممانعت په اړه مطرح کړې، تر دمه ځواب نه دی ویلی. مجیب حبیبزاید، ازادي راډیو، بلخ.
بلخ په روزګان کې زده کوونکو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د زده کړې مخه نه نیسي. دوی د لاسي صنایعو د یو نندرتون پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال هم دغه نندرتون ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د لاسي صنایعو دغه نندرتون په ترینکوټ ښار کې د سیدال خان په مرکزي لیسه کې جوړ شوی و. په دغه لاسي صنایعو کې ډول ډول توکي شامل و چې د سلګونو زده کوونکو له لوري نندارې ته ایښوول شوي وه. د ښوونځي هغه زده کوونکي چې دغه لاسي توکي جوړ کړي و زیاتوي که زمینه ورته برابره سي نو تر دې به نور بهتره شیان هم جوړ کړي.
کلنګانی د خټ سم جوړ کړی، بیا هم پدرې رنګ والی، هغه د افغانستان بیرنګ او بل ګلاس هغه مې د خټ سره جوړ کړی دي، هغه مې ګلان کړی او په سپین رنګ مې وهلی.
دا شی جمع جوړ کړی دا د کاتل سره جوړ شوی دی او په دې کې د سریف څخه کار هم کیږي چې مثال چې په موږ دی او د نور ټول کاتل سره جوړ دی.
ما یو تایره وکشته جوړه کړې ده چې دواړه حرکت کوي او تایره البته نه سي خو کشته حرکت دا سره به جوړه کړم چې هغه پرواز کولای شي چې ماته امکانات تر پرې.
لدی سره د ښوونځي د غزده کوونکو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومان ته د زده کړې اجازه ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو باندې ژغ دادې که په حقیقت سره دی غواړي چې روزګان یا د افغانستان پرمختګ وکړي، نو دوی باید چې د جنګ څخه خلاص واخلي او سوله راولي او دا ښوونځي لکه چې د دوی کشرانو وروڼه د تعلیم وکړي.
مکتبونه دي لکه اړ او یا خپل کور لکه ځکه چې دوی اصلي مجاهدین دي، دوی دا مکتبونه نیولي دي، هر څه نیولي، ماشومان درسونه پاتې دي، ما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیم پاتې دي، دا ګاډۍ چلی په بازار کې.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو لاسي صنایعو نندرتون د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د پوهنې ریاست په همکاري جوړ شوی و. د اورزګان د پوهنې ریاست تدریسي معاون محمد نسیم متزی وایي دوی هڅه کوي څو زده کوونکو ته په دې برخه کې نورې هم اسانتیاوي رامنځته کړي.
په دې کې مو هدف لري چې موږ په اورزګان په مکاتبو کې کوم زده کوونکي لرو دوی هغه استعدادونه چې پټ دي هغه موږ ښکاره کړو میډیا ته، خلکو ته، ولسته چې اورزګان یو جنگزفلی دربدره ولایت.
د پوهنې ریاست چارواکو د غراز له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي. د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره په اورزګان ولایت کې د نامنی او نورو بیلابیلو لاملونو له امله زیات شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د امریکایي پانتون دوه استادان په پاکستان کې ساتل کېدل. د تبادلې لپاره زابل ته راوستل سول. پاکستان خپلې ګټې په افغانستان کې لټوي. میر احمد ملت پال لیکي د هلمند په ندالی ولسوالۍ کې افغان بیسیم شبکه له 9 میاشتو راهیسې کار نه کوي. خان محمد اسلام یار له ندالی لیکلي کانه سقنی خوشی سوی وي نو ده باید د طالبانو مشران د افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: موږ نه پوهېږو چې د هیواد حالات کومې خواته روان دي. ځینې حکومتي چارواکي یوازې خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي. خان محمد اسلام یار الله ندلی په بل سمس کې لیکلي: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه رایې حساب کړي چې شفافې وي. عبدالباري لشکین څخه لیکلي: د پوهنې له وزارت نه مهیله ده چې په سړو ولایتونو کې د ازموینې نیټه رانږدې کړي. باوري لشکین څخه لیکلي: په پکتیکا کې راتلونکي شنبه په ورځ کلنۍ ازموینه پیلېږي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکلي: د ملکیانو نه حق وژل د بخښلو وړ مسله نه ده. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې اړه چې د دې هلیکوپټر د راغورځېدو علت څېړنه کوي. د اعلامیې له مخې لومړنۍ څېړنې شي چې دغه هلیکوپټر د دښمن په ډزو نه درانسکور شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو وایند زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ادعا کړې چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې رانسکور کړی ده او د نن ټول پوځیان یې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د کندهار چارواکي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ده وشتو خبره کوي. د کندهار د ولیوان احمد بهیر احمدی د دغو عملیاتو په اړه چې تیره شپه د 03 په نوم افغان ځنګړو ځواکونو ترسره کړي دي، وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. د خبره په بریتانیا کې میشتې سیف د چلډرن مرستندوی موسسه کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبره کړې راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغیزو د مختلفو بڼو یادونه کړې چې ویلې دي د کورنۍ د غړي د لاس ورکولو، د جګړې یا د حملو د پیښو د لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له لارې ماشومان متاثر شوي دي. ویل شوي چې د کوچنیانو ډېره برخه له ژور خفګان او تشویش څخه کړېږي او د درملنې لپاره ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نلری. د ایران د توغندیو زیرمه په منځنی ختیځ کې بیساری ان د اسرائیل زیرمه هم زیاتې دي. د خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی کړی ده. پینتاګون په دې تیرنیز راپور کې ویلي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندیو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیز راهیسې هڅه کوي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس تایلند ته ورسید. دوی به آسیا ته په دې یو هفته سفر کې په تایلند کې د کاتولیکانو له یو کوچني اقلیت سره وګوري. تمه ده چې نوموړی به په جاپان کې هم تم شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې طالبان د زور او شکنجول لارې متعدله نشو څخه راګرځوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم او پیښ تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې څه د پاسه 100 لیټره کیمیاوي مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د اقرب د میاشتې پر 16 نیټه په هلمند ولایت کې د اسټیک انهایډرایټ په نوم 1280 لیټره تیزاب ونیول. دا کیمیاوي مواد د هیواد له باندې څخه هلمند ته راقاچوخ شوي او په پام کې وچی د هیروینو جوړولو لپاره ګرمسیر ولسوالۍ ته یوړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه نیول شوي او تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د زابل ولایت پولیسو څه د پاسه 100 کیلوګرامه خیکه ونیوله. د زابل ولایت امنیه قمندان نجیب الله سرتیر ازادۍ رډیو ته ویل د نشه یي موادو قاچاقون کې هڅه کوي چې زابل د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره بدل کړي، خو د لارو په اوږدو کې د پولیسو پوستې مخه نیسي. په دې وروستیو کې د زابل پولیسو 103 کیلوګرامه خیکه او 40 لیټره تیزاب ونیول شي کابل ته قاچاق کیدل. په بغلان ولایت کې پولیسو 13 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادۍ رډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عقرب د میاشتې پر 28 نیټه په پلخمري ښار کې 25 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. په یو موټر کې پټ کړل شوي او په پام کې وچی یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. په دوهمه پیښه کې پولیسو د یو موټر د تلاشۍ پر مهال 6 کیلوګرامه چرس ونیول او په دې تورې 3 کسان هم نیولي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل کې 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې نږدې 13 کیلوګرامه نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادۍ رډیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د سرکوتل په سیمه کې 15 کیلوګرامه تریاک او 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې کابل ښار ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال 2 کیلوګرامه خیښه ونیوله او په دې تور یې 2 خرڅونکي هم نیولي دي.
موسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. طالبان د زور او شکنجو له لارې معتدلانه له شو څخه راګرځوي.
از جو اسلام لا توقف کردن هیڅ جواز نداره، خصوصا کسی که مریض است. معتاد مواد مخدر هم خودش یک مریض است.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې معتدلانه په جرمونو لاس پورې کړي دي.
معتدین له زنونو سره چاقو لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
هغو میندو کې چې هغه امیدوار دي په هغو کې د مقدره موادو استعمال کیدای سي په خېټه کې د ماشوم په وده شدید متاثره کړي.
د نبی په نوم یې معتاد وایي چې زه خپل انډیوالانو د دې لپاره پر نشو اخته کړه چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوې وکړم.
ښځم راشکړه او دوستان انډیوالان رفیقان چې دا ما جوړ درلودل دوی هم ماله لاس نه ورکړل.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خزه واخزه چیرې
اوس خبرونه د طالبانو لخوا د څو معتادینو د شکنجو په موضوع باندې پیل کوو. څو وسلوال کسان چې ځانونه طالبان بولي په غور ولایت کې یوه ډله معتادین د نشې په جرم شکنجه کړي دي. دې وسلوالو څو معتادین په مخې پرېستلي په لندو لښتو یې وهي او دا وعده ځینې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. خو دیني علما بیا دا ډول شکنجا د اسلام خلاف کار بولي. طبي ډاکټران هم وایي چې معتادین په زور د نشو پرېښودلو ته اړیستل هیڅ ګټه نه کوي، ځکه چې د هغوی په زړونو کې کینه پیدا کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
طالبانو ته منسوب وسلوالو کسانو د غور ولایت د مرکز په تشریقي سیمه کې یو ډله معتادین په لندو لختو وهي او دا وعده ځینې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. طبي ډاکټران د زور له لارې د معتادینو درملنه ګټوره نه بولي. دوی وایي چې د نشې په پرېښودلو کې د معتاد خوښي یو اساسي شرط دی. د معتادینو د درملنې کارپوه ډاکټر واحدالله کوشان وایي که یو معتاد په زور د نشې پرېښودلو ته اړ ایستل سي، ډېر امکان لري چې دا معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
د بر له وچې مثبت تاثیر وي که منفي تاثیر کوي، هغه عقده پیدا کېږي، هغه عقده یې باعث دي کړي چې بیا مخدره مواد استفاده کړي. څومره مخدره مواد چې استفاده یې مزمن شي، دوامدار شي، هماغونه تخریبات هم په مغز کې هم په داخلي وجود کې کوي. که یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، د تدوی ډېره نتیجه ورکي.
مولوی عبدالدیان بیا معتادین ناروغان بولي او وهل ټکول یې روانه غني. د زیاتوي چې له معتادینو سره باید ښه چلند وسی او په نرمۍ سره درملنې ته وهڅول سي.
د اسلام
له نظره هیڅ ډول وهل ټکول روانه دي، په ځانګړي ډول د ناروغانو وهل. معتاد هم یو ناروغ دی. د اسلام له نظره د ناروغ وهل او په زور د نشې پرېښودلو ته هڅول هیڅ جواز نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې نشه یي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله ډیری ځوانان نشې کوي. د کورنیو چارو وزارت او سیګار ادارې د معلوماتو پر اساس ډیری نشه یي مواد د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د امنیتي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي طالبان د یوې سیمې په ناامنه کولو سره د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو ته لاره هواروي. که دوی رښتیا هم له احتیاط سره مبارزه کوي، نو لومړی دې تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیسي.
طالبان عامل اصلی زرع او
په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او قاچاقو اصلي عوامل خپل طالبان دي. د معتادینو وهل تکول له نشه یي موادو سره د مبارزې لاره نه ده، بلکې طالبان باید د نشه یي موادو کښت منع کړي. له نشه یي موادو سره مبارزه ګډې هڅې غواړي. طالبان کولی شي چې له حکومت او هغو ادارو سره همکاري وکړي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یو پیغام لیږلی دی. په دې پیغام کې راغلی چې طالبان په دې کار کې لاس نه لري او زیاته کړې ده چې طالبان له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
محمد ایاز سرنکوچ په غور ولایت کې د طالبانو لخوا د معتادینو د شکنجو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې طالبانو څو معتادین په لښتو وهلي او هغوی په زور توبې ته اړ باسي چې بیا به نشه نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هره شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر 2:00 مزنی سپو خبريږي. اوس بدخشان ولایت زو او د متاجرینو د جرمونو په اړه د خلکو حال اخلو. د بدخشان ولایت متاجرینو د ګڼو جرمونو او غلاو ترڅنګ په دې وروستیو وختونو کې یو چوکیدار په چاقو وهلی او وژلی دی. د بدخشان د مرکز فیض آباد اوسیدونکي وایي چې د شپې لخوا معتادین د خلکو کورونه او سرایونو ته وراوړي او د نشه یي موادو د اخیستلو لپاره غلاوي کوي. دا خلک زیاتوي چې معتادین د شپې لخوا په فیض آباد ښار کې لارې نیسي او خلک لوټوي. په دې اړه نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو له ډېرېدلو سره جرمونه هم ډېر شوي او ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. د بدخشان اوسیدونکي احتیاط تر ترهګرۍ خطرناک عمل بولي. دوی معتادین تورنوي چې عام خلک وهي، مالونه یې غلا کوي او اندا چې خلک وشني. پرویز چې د فیض آباد ښار په دوهمه ناحیه کې یو خصوصي شرکت لري، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې څلورو معتادینو د دوی پر شرکت برید وکړ.
معتادین له ځانونو سره چاقو لري. درې څلور شپې مخکې زموږ د سرای داسې ځای ته ورغلي ول چې هلته مرغه هم نشي ورتلی، خو دوی ورغلي او له هغه ځای څخه یې ځینې وسایل غلا کړي دي. موږ یو معتاد له چاقو سره یو ځای لاس په لاس ونیو.
محمد ظاهر د فیض آباد ښار یو سوداګر دی. دی وایي چې معتادینو یې څو ورځې مخکې دفتر لوټ کړی و، ځکه یې د خپل دفتر د ساتلو لپاره درې ساتونکي مقرر کړل.
معتادینو زما له دفتر څخه ډیر وسایل یوړل، لکه بیلر، جنریټر او د موټر پرزی. اخیر مجبور شوم چې درې ساتونکي مقرر کړم او د میاشتې 10,000 افغانۍ ورکړم چې وسایل مې وساتي. دلته وضعیت ډیر خراب دی. اندا چې همدانن مې هم یو معتاد غل ونیو. زه له حکومت څخه غواړم چې د غلو معتادینو مخه ونیسي.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری وایي چې معتادین یوازې کورونه نه لوټوي، بلکې د غلاو لپاره عامو لارو ته هم راوځي.
په ښار کې د معتادینو موجودیت د اندېښنې وړ دی. کله چې معتادین د پوډرو د اخیستلو لپاره پیسې ونه لري، نو مجبور دي چې غلاوې وکړي. ځینې خو یې ان دا چې بد اخلاقۍ ته هم مخه کوي. د معتادینو که وس ورسیږي د پیسو ترلاسه کولو لپاره خلک هم وژني.
د بدخشان ولایت د پولیسو ویان سناولا روحانی وایي چې پولیسو خپل یو شمېر ځواکونه له هغو معتادینو سره مبارزې ته ځانګړي کړي چې جرمونه کوي. ښاغلی روحانی زیاتوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یې یو شمېر معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره یې روغتیایي مرکزونو ته سپارلي دي.
یو شمیر معتادین مو د بهارک ولسوالۍ د معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره استولې دي. پولیس د هغو کسانو د نیولو هڅه کوي چې پر خلکو باندې نشه یي مواد خرڅوي. تر اوسه پورې مو د نشه یي موادو 25 واړه خرڅونکي نیولي او قانون ته مو سپارلې دي.
د بدخشان ولایت د معتادینو روغتون د شمیرو له مخې دا ولایت نږدې 40,000 معتادین لري چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
درنو اوریدونکو، اوس انسان پر وزن باندې د نشو د اغیزو موضوع ته راځو. نشه یي مواد انسان پر وزن باندې ناوړه اغیزې لري. ځینې معتادین چاغوي او ځینې نور بیا ډنګروي چې دا دواړه حالتونه انسان ته زیان رسوي. دا چې نشه یي مواد ولې معتادین ډنګروي او یا چاغوي؟ آیا ټولې نشې د انسان پر وزن باندې ناوړه اغیزې لري؟ او دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاته وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د یو انسان عادي وزن باید څومره وي.
موږ خپله کولی سو د انسانانو له ارزیابي له لیدلو سره د یو چاغ انسان، د یو نورمال انسان او د یو داسې انسان چې تر نورمال حالت یې وزن کم وي توپیر وکړو. خو په طبابت کې د انسانانو وزن د یو فرمول له مخې تعینېږي چې هغه ته د بی ام آی فرمول وایي. په دې فرمول کې د انسان وزن په کیلوګرام اندازه کېږي او د هغه قد په متر مربع اندازه کېږي. بیا دا وزن د قد په متر مربع تقسیمېږي. معمولا د نورمالو انسانانو بی ام آی یا د دغه فرمول نتیجه له 3.5 تر 15 پورې راځي. د مثال په ډول که د یو انسان وزن 80 کیلو او د هغه قد 1.2 متره، موږ اوله کې 1.2 ضرب په 1.2 کوو، مربع مثلا 2.98 راووتل. له هغه وروسته 80 په 2.98 تقسیموو، مساوي کېږي په 20. یعنی دغه انسان تر نورمال حالت یو څه په اصطلاح زیات وزن لري. نو په دغه حساب دغه کسان په نورماله کټګوري کې نه راځي. که چیرته دغه عادت تر درسو لوړ راغی، په دې معنا ده چې یو کس د چاقي یا د اوبیسیټي تکلیف لري چې هغه بیا په طبابت کې د امراضو په کټګوري کې راځي. که چیرته د دغه فرمول ثواب 3.5 تر 15 پورې، دغه نورمال وزن او سالم وزن موږ ته په لاس راکوي.
که څوک ډیر ډنګر وي له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟ او که یو څوک ډیر چاغ وي هغه له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟
په مجموع کې هغه کسان چې تر نورمال حالت ډیر ډنګر دي، کېدای سي د وخت په تیریدو د هغوی معافیتي سیستم ضعیفه سي، ډیرو انتاناتو یا میکروبي ناروغۍ ته زمینه مساعده کي، او په دې اساس د هغوی حیاتي وظایف، د هغوی دماغي وده زیانمنه کي. او د دې تر څنګ لوړ وزن پخپله یو غټ د خطر لامل ده قلبي امراضو ته، د وینې امراضو ته، لوړ فشار ته، او بالاخره د دماغ او د ځیګر مختلفو امراضو ته زمینه مساعده ولی سي.
په عمومي ډول نشه د انسان پر وزن څومره ناوړه اغیزې لري؟
په مجموع کې مخدره مواد د انسان تغذیه ګډوډوي. هغه نسی کولای لکه یو نورمال انسان غذایی مواد واخلي، او له دې سره مستقیما د ده په وجود کې سوی تغذیه یا خوارځواکۍ ته زمینه برابرېږي، یا حد اقل د غذایی موادو د اخیستلو بڼه ګډوډېږي. یعنی لکه یو نورمال انسان نسی کولای د ورځې درې وخته، دوه وخته، څلور وخته کافي غذایی مواد واخلي. د دې تر څنګ بعضې مخدره مواد په لنډ مهال کې کولای شي د غذایي موادو جذب متاثره کړي. یعنې په دې اساس یو انسان ونشي کولای هغه ویټامینونه، منرالونه او مهم غذایي مواد جذب کړي. په مجموع کې د انسانانو اشتها کمه سي. د دې تر څنګ سالم غذایي مواد کم مصرفوي. اکثرا داسې خواړه سي هغه یا ناسالم دي، یا مثلا غواړي په کم وخت کې ډېره کالوري یا ډېره انرژي ورکړي، یا په کم وخت کې غذایي مواد استعمال کړي. سیده په خپل وار حالات تو ته استفراقاتو ته او لغه سره تړلو عواقب ته زمينه برابرې سي. په مجموع کې د انسانانو وزن کمیږي.
ولی نشه معتادین ډنګروي او یا چاغوي؟ علت یې څه؟
لومړی عامل د بعضي نشئی موادو مستقیم تاثیر ده. د بیلګې په توګه هیروئین داسې مخدره مواد دي چې هغه په مستقیمه توګه د انسان اشتها کموي. دوهمه مسله مخدره موادو ته شدید علاقه ده. یو کس هغه مهال چې د لوږې احساس کوي، د دې په ځای چې اوبه یا خواړه استعمال کړي، مخدره مواد استعمالوي، او له هغه وروسته بیا د نشې حالت پرې راځي، او ورپسې بیا د ګنګسیت او د بې تفاوتۍ له حالت سره مخامخېږي. د دغه حالت دوام خپله د وزن د کمېدلو باعث کیږي. بعضې نور مخدره مواد دي، د بیلګې په توګه الکول. هغه کسان چې له الکول استفاده کوي، د هغو د ویټامینونو جذب، د منرالونو جذب او د اساسي مغذي موادو جذب مختلفي. هر هغه نور مخدره مواد له دودی طریقه استعمالیږي هغه دی انسان حیاتی اعضا او تلک زړه ته جګر ته دماغ ته دی وینې جریان کموي د تغذیه ستونزې راولاړي او د انسان په وزن مستقیم تاثیرات کوي په دی اواخرو کې دی شیشې پونم یا د میټم ویتامینو پونم یو مخدره توکي ډیر زیات په افغانستان کې مروج شوی د دې مخدره موادو هغه اصلي تاثیر دا ده چې د انسان د وجود داخلي فعالیت یا میتابولیزم ډیر لوړی انسانان داسې فکر کوي چې ډیره زیاته انرژي لري او په وجود کې هغه د انرژي تولید زیات تحریکوي اشتها له منځه وړي انسان فکر کوي چې غذایي موادو ته ضرورت نه لري له دې سره د انسان په وزن تاثیر کوي هیروئین په خپل وار اشتها کموي یا مثلا الکول یا شراب خپل وار سره د غذایی موادو جذب زیانمنوي یا کس کوشش کوي چې په کم وخت کې ډیره غذا وخوري که چیرته دغه په نتیجه کې کومه چاقي رامنځته کېږي هغه هم ډیره خطرناکه وي بعضي مخدره مواد لکه چرس حافظه او د انسان ادراک زیانمنوي سره له دې چې دغه کسان ډیره اشتها لري ولی هغه غذا د دې وجود لخوا جذبېدلی نسي یا مثلا د هغه کسان چې له الکولو استفاده کوي هغه معمولا کوشش کوي چې ډیر غوړ ډیر داسې غذا چې هغه لوړه کالوري لري او یا ډیر پروټین لري له هغو استفاده وکړي یا خپل دغه بعضي الکولي ترکیبات په ځان کې ډیر لوړه کالوري لري یا د انرژي ډیر مقدار لري چې د خپل په وجود کې د غوړ د جمع کېدو سبب کیږي او وزن زیاتوي
دغه ناوړه اثرات له نشایانو سره تر څومره وخت پورې پاتوي
که چیرته دی تداوی شروع کړي اولین تغییر چې دی په وجود کې راځي هغه دی چې دی وزن اخلي
په کوم عمر کې نشه د انسان پر وزن ډیر ناوړه اغیز لري
په تنکوی ځوانانو کې یا په کسانو کې چې هغه د رشد په ډیره سری مرحله کې نشه یي مواد په غو ډیر زیات تاثیر لري تر هغه وروسته په غو مندو کې چې هغه امیدوار دي په غو کې د مخدره مواد استعمال کړي سي ډیر تاثیرات ولري مثلا په امیدوارو مندو کې په خېټه کې د ماشوم وده شدید متاثره کی دي کم عمر ماشومانو زیږیدل تر وخت مخکې د ماشومانو زیږیدل کم وزن ماشومانو زیږیدل او په دماغي ناروغیو د اخته ماشومانو زیږیدل په یو ډول نه یو ډول د موتاد له تغذی او له خوارځواکي او د وزن له تغیراتو سره ارتباط لري
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اوریده
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شای دا چه پا یو دود یه سڑای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می دی ازاده راجو دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سرسم دخمنی که وی
درنو آوریدون کو تاس ازاده راجو آوریش پر دور سو شپنی وزنی سپوخ پریجی او وست خاطری واردی اتلس کرن محمد نبی وای چی ز خپل وندوالانو د دې د پاره پر شو اخته کړ چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوی وکړم دا چې محمد نبی څنګه خپل وندوالانو پر شو اخته کړ څنګه غلاو ته مخ کړ او په دې لار کې لڅ ډول کړهونه سره مخ سوی دی په دې اړه زموږ همکار فرید حلیم سره د زړه خواله کړې ده
د سرجمنی صحه کې موټر مې نری وهلې دندوالان مې نشپاک نه پرولو دی لا کولې موټر نه له دوی سره ځم مختص ولما په اولم چار شروع کو بیا له چار څو نشه شه ته لړو شه نه پودر ودان مور پلار مې سره یار چا ته ټی ټی زه خپل دل په د دوار بوې هیڅ اکمیت څوک مات نه راکې وای والے چی شې هغه حال ته چولی او زه په دې پوز ولما سي مواد ډیر خطرناک شای دي ضرر ضرر ته درد مې ته یو تلورام سم پیولای دا او یا تلس راځم درې دنه ورورګان مې دی وړ وړ وې کار دي مواد مات نه راځي دا هغه په پیشکش مات کړ د تیم هغه ته زبې کنه سلام چې هغه کل راځي کوسي کې به ته کنه سلام را چپا کوم وا پیسې ته نو اخلو بیا ځه مې زمم پلار وهله ما بیا وینډا ځلندونه کارونه ما به پیسې د مواد پیا کول فدا خطران انداز چې خمار به ولم ینه مې په جوش غرلل ته خې دا پیسې به ماته مې مال پیدا چې زمم مواد مسکم دا مواد ډېر موزر شای دي مېږي انسان کداګر جوړي لکه دا ګر نم به هغه جوړي ځن کې دا تغیرات راغلي دي کور غټ ځوي ما حکومت دا مواد نسکلای ما په یو ځای وخت خزه کوله خزم راشکلاړه او دوستان انډیوالان رفیقان چې دا ما جوړ درلودلو دوی هم ماله لاس نه ورکړلو، خو هېڅ د څوک را سره خوشحاله نه دي چې زه ورسره کښېنم او جیک شم. سي ولا زه وایم هو خوشحاله یم، له دوی سره هېڅوک هم را سره نه دي. مور پلار ته مې خدمت وکړم، کار وکړم، مدا سي تاسو هم له وسه تاوانه کېږي نه سي منګه لاړ شو ولا پوډر وو شیشه وو سي د هغوی سره هم ټیټ کړو. هغې یو واده ختم چېرته لاړ شي خبرې وکړي، وایي کښېنه څه لیا زوی پوډري لاګه هغوی سره انده څه کته کېږي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی یې ژاړي او میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه هم چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بېرته په هماغه مرداره مل اخته شوه.
په کوم مرداره مل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه، بیا څنګه ایروین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپل ایروین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې دلته راوله، فکر به لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سرې تناره کې واچوم.
خیر دی بچیا، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ دادی دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې، ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه دې څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کوې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوه شوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا ایروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې ووهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، ایروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ التا دی وڑوکے ماشوم جاڑی او تنی شی کوی
خیر دی بہن سکو
نا نور ستا پا خبرا باور نشم کولای تو واری مستا علاج وکل استا سر ندی زان ندی کورنے او ندی بچانو غام دائی
ما خودر تو ویل چی بیای نسکو
بس بس نور دیوا خبرم نمانم تو واری دی وادارا سر وکل چی تر علاج روستا نور نشان نکوم او بیر تا حقا تای او حقا دی روین دی دا غسی ندا
او دارا سیدا
ماشوم خونه دی دریو اولادون و موری یاو ماشوم خود پخیط کلا پودری شوائی و اوز دادوان نور بچانم پودریان کوی
خیر دی دو نور ماشومان خو روخ دی
نه داسی نکیگی بس پر ما طلاقه
خیر دی دا سلمی او بکا بیا داسی نکوام
نه نکیگی سم زان تبا کوی و هم زما کورا و بچان
وی خدایا جون می تباشو دی غم لڑلو نشو خو زما کور تبا که
بس دای نور دی جڑا زای ننیسی کوال زن نپوی دی ورستا خو ڈاکترانو پوکڑی تو زل دی علاج وشو
زنی شام تی گناہ گارایم مخ پل کور پخ پلا خراب که زور وار بچان می پلو علاج تناره تا واچه وار
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
ازادی رادیو لمیلیونی فیسبوک پانی سره یوزای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio